غلامنا او ستوري مسي وخت د غرمې دولس په جیس وی د مچالې دو په یو خبري غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کو یو شمیر رپورټونه د تلرو د قبایلی زمو د انتخاباتو په اړه باندې د پرتون تاسو مومن د حالو ځلو په اړه باندې او د پیپلز پارټي د بجټ په اړه چې کوم ردي عمل راغلی دی هغه په اړه باندې رپورټونه لرو د افغانستان سیمې په اړه خبرونه او رپورټونه درته لرو او د دې تر څنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو د هر څه به وروسته وي په پیل کې به ګوروال کاکا خبرونه وړاندې کړي نمړې دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا له کبالي ضلعو صوبایي اسمبلی ته ولاړو ځینو امیدوارانو د انتخاباتو پر ځنډېدو ناهیلي شولې ده. د افغانستان حکومت وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي او د امریکایي لوړپوړي پوځي جنرال وایي داعش ډله لا هم په افغانستان کې پریشان کوونکی وجود لري. اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا له کبالي ضلعو صوبایي اسمبلی ته ولاړو ځینو امیدوارانو د انتخاباتو پر ځنډېدو ناهیلي شولې ده. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت په یادو سیمو کې د خپلې ناکامې کارکردګۍ پټولو لپاره د انتخابات ځنډولې دي. دوی وویل که حکومت پر دویمه ټاکل سوې نېټه هم انتخابات ونه کړل نو پر ضد به احتجاجونه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا څانګې د جون پر 12مه اعلان وکړ چې په کبالي ضلعو کې به د صوبایي اسمبلی ټاکنې د 2 جولای پر ځای پر 6 جولای ترسره کیږي. د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو اندېښنه ښودلې ده چې د سیمې امنیتي حالات یا بیا د خرابۍ پر لور روان دي. دوی وایي هلته هدفي وژنو د پوځ لخوا پر ګرځېدلو بیا بیا بندیز او د یو سلسلو څلوېښتمې قانوني دفي عملي کېدو ډېر اندېښمن کړي دي. یو ځایي مشر ملک غلام خان بیګا مشال راډیو ته وویل
دا خدای می دا ویل چې کیمه لا کې دا کیم غلور شي دا لا کا کلیر لا کیری په دې کې خلک او دې رفلای شي چې کله دا خلک خپل لا کې دا لړل او دې کې بیا دا مسلې شي چې بل دینه خلک او ډېر جوړ او په خوب کې دای په تکلیف کې دي چې دا بیا ترانګي او مونږه دا مونږه پورا آی ڈی پی شولې او حکومت باندې باندې ایسا کې څنګه دا خاصه اکشن او یا عمل شي کړای نه دی.
د کبالي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیټې غړي فضل حکیم خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې په دې سیمو کې د پولیسو له نظام ورغځولو سره به حالات ښه شي. د ده په وینا حکومت د دې لپاره هڅې پیل کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې مشران وایي دوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ادارې له چارواکو سره لیده کاته کړي او هغوی ته یې د غورځنګ د غوښتنو وضاحت کړی دی. د دوی په وینا د چارواکو ورته ویلي چې غوښتنې باید له پاکستاني چارواکو سره راپورته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا څانګې مخکښ عابد جان بیګا مشال راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې د چارواکو باور ورکړی دی چې په دې اړه به له دوی سره په تماس کې اوسي. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له ستونزو د ولس پام بل لور ته واړوي. د څرګندونې د پیپلز ګوند مرکزي مخکښ قمر زمان کایرا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې
د بجټ پیش کولو نه وړاندې ځینې گرفتاریانې وکړې شوې او د حکومت خیال و چې په بجټ باندې بحث په ځای د خلکو پام د گرفتاریانو طرف ته راواړوي. خو چې کله بجټ پیش کړې شو نو مطبوعاتو سره سره په هر ځای کې په بحث روان وو. نو وزیر اعظم صاحب په خپل میدان ته راووتلو او قام ته وینا کې داسې ماحول جوړ کړو چې په سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه وشي.
دا له هغه وروسته ده چې وزیر اعظم عمران خان د 12 جون په شپه ولس ته په وینا کې وویل چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د تیرو دوو حکومتونو پر مهال به د سویو درغلیو لپاره د لوړې کچې پلټنې کوي. د متحده قومي مومنت جوړونکي الطاف حسین په لندن کې تر نیول کېدو وروسته خوشی شوی دی. د لندن پولیسو الطاف حسین په ضمانت خوشی کړی او هغه ته ویلي چې د جولای په منځ کې د بیا تاڼې ته ورستون سي. دا له هغه وروسته ده چې یادو پولیسو نوموړی د جون پر 12مه د لندن په شمالي برخه کې له خپل کوره ونیوي. پر هغه تور دی چې په پاکستان کې د خپل ګوند غړو ته تشدد پاروونکي ویناوې کړې وي. د افغانستان د هوایی چلند اداره وایي پاکستان له من 15 میاشتو وروسته هوکړه ورسره کړې ده چې خپل فضايي حدود بعد افغان پروازونو مخ ته خلاص کړي. د خبره د یادې ادارې مشر محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وکړه
توافق خط کې بین رهبری
دی وای کومه هوکړه چې د افغانستان د مشرتابه او پاکستان ترمنځ شوی زمکتمه دا چې د رواني میاشتې په 14 پاکستان د افغان پروازونو پر وړاندې د خپل فضائي حریم بندیدل پاتور ورسوي دغه محدودیت بیا تمدید نشي او د هوایی ترافیک جریان عادي حالت ته راوګرځي
په حالت عادي برګرده
پاکستان خپل فضائی حدود له هغه وروسته تړلی و چې د روان کال د فروری پر 8 هندي پوځیانو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر پر ځینو سیمو برید کړی و د افغانستان حکومت وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون مشال رډیو ته وویل چې پر یو وخت به څلور اړخیز عملیات روان وي د پوینا یو لنډ مهاله عملیات دي بل ستراتیژیک عملیات دي بل د کومانډو عملیات دي او څلورم به هم هوایی بریدونه وي په هلمند کې وسلوال طالبان د افغانستان د نورو سیمو پرتله زیات فعال دي د شنګای همکاري سازمان اتلسمه د ورځنۍ سرمشریزه لنن څخه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې پیلېږي د پاکستان سرکاري رادیو وایي په دې غونډه کې به د پاکستانی پلاوی مشري وزیر اعظم عمران خان کوي تمه ده چې په دې غونډه کې به د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي د امریکا لوړپوړي پوځي جنرال فرانک مکنزی وایي داعش ډله له هم په افغانستان کې ډیر پریشانه کوونکی وجود لري خو د په وینا دا سینه ښکاري چې په امریکا کې د برید وکړای سي هغه ځکه چې تر ډیر فشار لاندې ده جنرال فرانک مکنزی د جون پر 12 خبري اعلان ته ویلي چې په افغانستان کې موجوده دا ډله بالکل دا خواهش لري چې په امریکا کې برید وکړي خو د په وینا تر څو چې امریکا پرې ډله پر دې ډله فشار وساتي تر هغه وخت به ورته هلته برید کول ډیر ګران وي د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی بیا وري
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي یو پاوند په 1.83 روپۍ او په 1.90 روپۍ یو یورو په 1.68 روپۍ او په 1.98 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.50 روپۍ او په 1.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 9.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او یو افغانی په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 25 بنو کې 2.5 او 28 ژوب کې 1.5 او 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي
خبرونو مولا وریوال کاکړه اوریدل د موسم او کرنسی حال درته سراج صحیح درکړ د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا په قبایلو کې د صوبای اسمبلی لپاره د کېدونکو انتخاباتو پر ځنډولو ځینې امیدوارانو نیوکه کړې ده
دا خو ډېر ظلم زیاتی وشو د قبایلو سره چې دا الیکشن دې کړو
په 20 دن کې دا څرنګه امن راوړي چې دا یو سلاسلا دي 20 دن کې بعد امن دي کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ بلجیم څانګې مشرانو د اروپایي ټولنې بهرنۍ چارو ادارې له چارواکو سره لیدلي خو هغو ته ویلي چې د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل به د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا پر ضد د ولسمشر لخوا د ارڅوي ریفرنس اورېدنه سبا کوي خو وکیلانو د ریفرنس بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده
تقریبا دغړ پاکستان وکیلان پر دې نقطه متفق دي چې دا احتجاج به روان وي او سبا پر 14 تاریخ باندې په اسلام آباد کې درنا ده
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو مشالې دوسرے او سم د خبرونی د پایل رپورت د خبر پښتونخوا سم لپاره د کېدونکو انتخاباتو ځینو کاندیدانو په قبایلی ضلعو کې د ټاکنو پر څنډولو ناهیلي ښودلې ده د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون د خبر پښتونخوا حکومت په سپارښتنه د قبایلی ضلعو انتخابات تر 6 جولای پورې وځنډول د کمیشن له پخواني اعلان سره سم به د ټاکنې د جولای پر 2 کېدلې صوبایي حکومت کمیشن ته په لیکل شوي خط کې ویلي چې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو خطر ده وسلوالي خطر ده او د دې سیمو په صوبه کې د ورګډول په پروسه کې د ستونزو له وجې د انتخاباتو تر نور تفصیل له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته یو خط لیکلی و چې پکې غوښتنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې د انتخابات وځنډولی شي. قبیلی ضلع کے دن انتخابات پتا سے ہلکے مختر راغ ہے چپ دی انتخابات کے برخا اغستن کو امیدواران دو اوٹن تیاری پیل کڑی او کمپائن کبھی ددی امیدواران وینا دے چی حکومت پدی سیمو کے انتخابات نہ قبل گواڑی د شمالی وزیرستان پر صوبائی ہلکا یوسل دولس باندھے امیدوار ملک غلام خان مشال ریڈیو تا اویل کہ الیکشن کمیشن پر شلم جولائی ہم اٹھو نو نقل نو دی بے احتجاجونا پیلے وی خیبر ضلع پہ ہلکا یوسل شپگ باندھے پر صوبائی انتخابات کی برخا غستن کی بلاول اپریدی مشال ریڈیو تا او ایل چی حکومت دخپل ناکامی او پٹول لپار انتخابات زنڈول غاڑی جون پدریم د خیبر پختونخوا حکومت الیکشن کمیشن تا یو خط استولې وو چې پکې یو ورته لیکلی وو چې قبایلی ضلعو کې د امنیت وځخه نه ده او په انتظامی کارونو کې هم ستونزې دي او یره دا چې سیاسي مشروالي په نخ کړې شي نو باید چې بدغه سیمو کې انتخابات وځندول شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان د ځینې سیمو ولسوایي دوی ته داسې ښکاري چې د سیمې امنیت بیا د خرابېدو لور ته روان دی. دوی وایي حکومت ویلي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي خو اوس پکې بیا وخت نه وخته کرفیو لګول کېږي. هدف یې وژنې دوام لري او اوس هم په ټول وزیرستان کې دفعه یو سل څلور څلوېښت لګېدلې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه هم ویلي چې د ځلې امنیتي حالاتو ته په کتو یې دفعه یو سل څلور څلوېښت لګولې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام ولري. حکومت وایي حالات به ډېر زر ښه شي. نور تفصیل
د شمالي وزیرستان د ځینو سیمو ولسوایي په دې وروستیو کې هدفي بریدونو کرفیو او د په یو سل څلور څلوېښت لګېدو سخت اندېښمن کړي دي. د دتخیلو سیمې یو قبایلي مشر ملک غلام خان د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې له پرونه راهیسې په کرفیو کې نرمي راغلې خو بیا هم په خلکو کې ویره ده. نوموړی وایي په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک د کلون لپاره کډوال شول خو چې اوس بیا ستانه شوي نو له دا قسمه پیښو سره مخ کیږي.
کله دا خلک خپل علاقې ته لوړل او دی کې اوس بیا هم دغه مسلې شیری شول دی نه خلک ډېر جوت او په خوب کې دی په تکلیف کې دی چې دغه بیا څرنګه او مونږ دا مونږ پورا آی ډی پی شولې را او حکومت په دې باندې ایسا قسم داسې خاص اکشن او یا عمل شیری کړای نه دی.
د شمالي وزیرستان د داخلو ولسوالۍ د تیر جمعې په ورځ لخړ کمر پوسټ سره نږدې د وسلوال لخوا د څلورو لړپړو پوځي چارواکو تر وجنې وروسته دغلته کې پر لپسې څلور ورځو پورې کرفیو وه. البته دوی وایي په سیمه کې وخت ناوخته کرفیو د شپږویشتمې مئی د خړ کمر پیښې وروسته لګول کیږي. ملخو د شمالي وزیرستان د شوې سیمې یو اوسیدونکي نور کلام وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د دفع یو سلو څلور څلوېښت لګېدو وروسته په پوځي چوک پوستو د خلکو تلاشۍ سختې شوې او دوی اندېښمن دي چې کېدای شي بیا بد امنی رامنځته شي.
دغه مسالې دي د دغه نه چې تګ را تګ کې کوم دغه دي هغه ته ډېر زیات مشکلات دي او نن لوکل خلک چې بیا خو بخي بالکل انټری بند شو هغه نشي راتلای وزیرستان ته. نرمی به کېده هغه اوس بیا لږ هغې د دفه 144 چې ولګېده دغه سره لږ بیا داسې هغه سختي ورسره راغله، مشکلات یې دغه پیدا کړل، دفه 144 چې نافذه شوه. دومره پورې ویلی شو چې اوس حالت کېدای شي بیا د داسې سایډ ته روان دي چې هغه ښه نه دي، اوس حالت بیا خراب سایډ ته روان دي.
بلخو د قبایلي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیټې غړي فضل حکیم خان پرون مشال لوتو ویل چې شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د پولیس نظام په عملی توګه لغزول سره به د غلطه امن راشي، او د دې لپاره دوی هلې ځلې پیل کړي. البته نوموړي کومه دقیقه نیټه یاد نه کړه.
خصوصا زمي عمران خان هم ډېر خوښ دی چې قبایل ډېر زیات ترقی وکړو، په دې کې ډیولپمنټ وکړو، په دې کې موږ امن راوړو، په دې کې موږ جمهوریت راوړو، الیکشن وکړو، دولتونه ملي خپل پولیسي د خپل ملي ایجوکیشن په برابر باندې بوزو.
د حکومت لخوا په داخلو کې د کرفیو لګولو او په ټول وزیرستان کې د دفعه 144 لګولو ګامونه د مای پروش په ګشتمه نیټه د خلک مر تر وژنو وروسته خستل شوي. په هغه پیښه کې په ډزو 14 کسان وژل شوي وو او شاوخوا 40 جوبل شوي وو. پښتون ژغورنې غورځنګ دا کوي چې امنیتي عسکرو پر بې ګناه خلکو ډز یو کړي، خو د پاکستان پوځ او دریځ لري چې د کمی اسمبلۍ د غړو محسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ ډلې پر پوسته برید وکړ چې په ځواب کې یې امنیتي سرتیرو ډز یو کړي. پوځ وایي چې په هغه پیښه کې 3 کسان وژل شوي وو او د دوی 15 عسکر جوبل شوي وو.
د اسرائیل مومند رپورټ اوریدي او یو لکه څنګه تاسو رپورټ کې اوریدل، د خړ کمر پیشې پاړه باندې هم د خړ کمر پیشې پاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا څنګه پرون په برسلس کې د دې خړ کمر او د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او وزیر د نیونو پر ضد مظاهره وکړه. د غورځنګ ځای مشرانو د اروپای ټولنې بارني چارو ادارې چارواکو سره هم ولیدل او ورځخه پر پاکستان ډیپلوماټیک فشار زیاتولو غوښتنه وکړه چې د غورځنګ مشران دې نه نیسي. خو د اروپای ټولنې د بارني چارو دفتر په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، نه هم د پاکستان د حکومت خبرګون راغلی دی. نور تفصیل له اسرائیل عالم مومند په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا څنګه وایي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو دفتر چارواکو ورته ویلي دي چې غوښتنې به یې د پاکستان له حکومت سره راپورته کوي. د غورځنګ د اروپا څنګ مشر عبید جان بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې پرون یې په دې لړ کې په برسلس کې د یاد دفتر لخوا د پاکستان لپاره د نړیوالو اړیکو د افسر مارتا سیلګیا او د بشري حقوقو د کمیټې د پاکستان او افغانستان څنګ مرستیال مشر تماس ګلوشي سره لیدو کاته وکړل. ابیجان وای د روپۍ ټولنې چارواکو ورته ویل چې کېدای شي په پاکستان کې د پی ټی ایم موجوده مشرانو ته په روپۍ پارلمان کې د وینا کولو موقع هم ورکړل شي.
دوی بالکل دا خبره وکړه چې مونږ به تاسو سره په فيديو کې مونږ تاسو سره بالکل پر اړیکه کیو، که تاسو سره نور څه داسې ثبوتونه لاسته راځي د انساني حقوقو د خلاف ورزي په یا د پی ټی ایم سره چې کوم څه کېږي. لکه خلک امر په واقعي باندې مونږ دوی سره ډېر په تفصیل هغه ویډیوګانې مونږ دوی ته وښولې، نو هغه چې که داسې په دې کې نوي څه فیصله پونه کېږي هغه به بیا مونږ د یو بل سره کوو. او بلکې دا خبره مونږ ته وکړه چې فرض کا تاسو ته هلته کې په میډیا باندې چونکې پابندي ده په تاسو باندې، نو که داسې بیا کېدای شي چې مونږ کېدای شي که نوی پارلمنټ راشي مونږ د هغې نه غوښتنه وکړو چې ستاسو د هغه قیادت ته د پښتونخوا قیادت ته منګه موقعی ورکو چې هغه یورپی پارلمان ته خپل دریز نه وړاندې کی.
په برسلس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر نقیب خان تیر ورځ مشال ډوته ویل چې دوی د اروپای ټولنې د بانو چارو دفتر له چارواکو سره په پورونی ملاقات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 غوښتنې لکه د لادرکه کړل شوو کسانو میندل، سیمې له ماینونو پاکول، او په سیمه کې د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د ریښتیا او پخلاینې کمیشن جوړولو ترڅنګ ټولې غوښتنې سره د ثبوتونو شریکې کړې.
یو نیمه گھنٹه مجھ پریزنٹیشن ورکای بے درک سوی خلقو آغا بارا کی تفصیلا مجھ ارتولی بیا پروفیسر ارمان لونی پا آوال مرتولی که او دی دغا یکین دیانی راکڑا چی مجھ خپل پورا کوشش کو چکم یورپین یونین او دو پاکستان چکم ریلیشن ڈیسک دی داغی یو چو کمیٹمنٹس دی چو بنیادو باندې زموږ د دې سره تعلقات دي، نو هغه باندې به بیا موږ وایو پرېشر اچو چې دا چې کوم پی ټی ایم باندې څه روان دي، دا غي لیډران نسی، کارکونان نسی، هغه هم باندې
د روپۍ ټولنې د بنو چارو دفتر او پاکستان لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یادو غوښتنو په پوره کولو یې لاس پورې کړی. پرون په برسلز کې د اروپای ټولنې د بانو چارو دفتر له چارواکو سره تر ملاقات مخکې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د اروپا څانګې غړو احتجاج هم وکړ. احتجاج کوونکو دا غوښتنه هم وکړه چې محسن داوړ ولی وزیر دې زر تر زره خوشی کړل شي. د احتجاج یو ګډونوال او د پی ټی ایم یو مخکښ مالک بازی بیگانه وخته مشالې ډوته وویل چې احتجاج یې د وزیرستان په خړ کمر او د پاکستان په نورو برخو کې د غورځنګ پر غړو د تشدد ضد وو.
د برسلز کې د یورپي کمیشن او د یورپي یونین او د یورپ د خارجه چارو د دفتر مخې ته یو ډېر ستر لاریون لوی لاریون موږ وکړ. په دې لاریون کې د موږ سره تقریبا د پی ټی ایم اروپا ډېر زیات ملګري راغلي وو، خلک راغلي وو. د دې ځای
یاد وی چې د مای پر ورځ په ۱۸ مړټه د وزیرستان په خړ کمر کې په ډزو ۱۴ کسان وژل شوي وو او شاوخوا ۴۰ جوبل شوي وو. پښتون ژغورنې غورځنګ دا کوي چې امنیتي اسکرو پر بېګناه خلکو ډزې وکړي، خو د پاکستان په دریځ لري چې د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او ولی وزیر په مشرۍ ډلې پر پوستا برید وکړ چې په ځواب کې یې امنیتي سرتېرو ډزې وکړي. په وزیدا کوله چې په هغه پیښه کې درې کسان وژل شوي وو او د دوی ۱۵ اسکر جوبل شوي وو. تر دې پیښې وروسته حکومت محسن داوړ او ولی وزیر نیولې دي او دا وخت د ترګرۍ په تورونو کې په زندان کې اچول شوي دي.
اسرار عالم مومندو پاکستان پیپلز پارټي د دې هواد وزیر اعظم پر وینا نیوکه کړې دي. عمران خان د جون پر ۱۶ ولسته په خپل وینا کې ویلو چې د پخواني حکومتونو لواجې د پاکستان د پورونو کچه زیاته شوې ده. د پیپلز پارټي یو مشر قمر زمان کایره پرون په خبري غونډه کې ویل چې عمران خان له بجټ د خلکو پام اړول لپاره پروپوزیشن تنقید کړی دی. د تحریک انصاف حکومت د مې پر ۱۶ نیټه د دې هواد د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړ چې ورباندې اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې دي. په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند د منځنی پنجاب صدر قمر زمان کایرا پروند شروع په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل. وزیر اعظم عمران خان ته په داسې لهجه کې قام ته وینا کول نه وو پکار او نوموړی به تر کوم وخته له غلط بیانۍ نه کار اخلي، ځکه چې د پاکستان هره طبقه د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د پریشانۍ سره مخ ده او بجټ کې په خوراکي شیانو د ټیکس شرح زیاتولو له وجې په ګرانۍ کې به نور هم اضافه کیږي. د نوموړي وینا وه د بجټ پیش کولو نه وړاندې ځینې گرفتاریانې وکړې شوې او د حکومت خیال و چې په بجټ باندې بحث په ځای د خلکو پام دې گرفتاریانو طرف ته راواړوي. خو چې کله بجټ پیش کړې شو نو مطبوعاتو سره سره په هر ځای کې په بحث روان وو. نو وزیر اعظم صاحب په خپل میدان ته راووتلو او قام ته وینا کې داسې ماحول جوړ کړو چې په سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه وشي او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لخوا جوړ کړی شوی بجټ پاس کړي. او دا هر څه ځکه کوي چې د یادې ادارې لخوا دا شرط ایښودل شوی دی چې د بجټ پاس ولو اورستو باور سره لوزنامه لاسلیک کوي. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د جون په ۱۸ د بجټ غونډې اورستو قام ته وینا کې ویلي ول په پاکستان په تیرو لسو کلونو کې ۴۰,۰۰۰ ارب روپو پور زیات شوه او د نوموړي په ادعا چې د دې لوی وجه د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نوم درغلی و. نو په خپل نگرانۍ کې به یو لوړ پوړی کمیشن جوړوي چې د پیسو شوکه په ډاګه کړي. هم پرون د وزیر اعظم د خزاني مشیر عبدالحفیظ شیخ پوسټ بجټ خبری غونډې ته وویل تیرو حکومتونو په اربونو ډالر غیر ملکی قرضې اخستې وې او موږ په دې بجټ کې نه ۱۰۰ ارب روپۍ په دې قرضو د سود ورکولو لپاره ایښودي دي. حالانکه دا قرضې زموږ حکومت نه دي اخستې، خو بیا هم موږ دومره زیات سود ورکوو او دې باوجود اپوزیشن ګوندونه په بجټ نیوکې کوي. بل دا چې زه د ملک اولس او خصوصا مالدار طبقې ته ویل غواړم چې ملک سره خپله مخلصتیا په ښودلو سره د ټیکس ورکول شروع کړي او معاشي اهداف حاصلولو لپاره که ځینې خلک خفه کول وو نو ورته تیار یو. یادونه دا چې وفاقي حکومت د جون په ۱۹ د مالی کال ۲۰۱۹ شلم لپاره د ۱۰۰۰ ارب روپو نه زیات بجټ قومي اسمبلۍ کې پیش کړو چې پرې اپوزیشن ګوندونو نیوکې په کولو سره وویل په بجټ کې د ټیکسونو شرح زیاتولو له وجې په ملک کې به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي.
د احمد الله رپورٹ واخسی. پاکستان جوډیشل کونسل به د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا پر ضد د ولسمشر له خوا د درسوي رفرنس اوریدنه سبا د جمعې پر ورځ کوي، خو د دې هیواد وکیلانو د رفرنس مخالفت کړی او سبا د احتجاج اعلان کړی دی. د سپریم کورټ بار ایسوسیشن مشر امان الله کنرانی مشال ویډیو ته ویلي چې قاضي فایز عیسا د بلوچستان اوسېدونکی دی او د هغه پر ضد رفرنس دایرول د دې صوبې خلاف عمل دی. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادې مشر امان الله کنرانی ایډوکیټ ویلی دی چې د جسټس قاضی فاضل عیسی په ضد حکومتي ریفرنس یوازې زیاتوب دی او دوی به مخالفت روان وساتي. نوموړي د خبره تیر مازدیګر په کوټه کې وی خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې او وی ویل چې د جسټس قاضی فاضل عیسی په ضد ریفرنس مقصد یوازې هغه د خپلې چوکۍ څخه لری کول دي. خود بلوچستان ترڅنګ د ټولو هیواد وکیلان به د حکومت دا ګام ناکامه وګرځوي.
قاضی فایز صاحب د زموږ بلوچستان خاور دوی دی، هغه پاکستان سپریم کورټ کې 17 جج کې یو جج دی بلوچستان، هغه درې کال کې چیف جسټس جوړی جی. دا ایکشن چې دی بلوچستان خلاف یو مخاصمانه ایکشن دی، دا نه غواړي خلک قاضی فایز صاحب سپریم کورټ چیف جسټس جوړ شي. بل خبر دا دی چې قاضی فایز صاحب 8 اگست 2016 باندې چې واقعیا سوي بلوچستان وکلا سرا آگا کے یو کمیشن جوڑ سے ہو، اگر کمیشن رپورٹ دے تفصیلی رپورٹ ہو، اگر دہشت گرد خلاف یہ تفصیلات ہے، اگر کے ستا دے تم مزم کرے دے حکومت تم دا انویسٹیگیشن ادارہ جے کمزوری ہے او اگر اشکارا کرے دے.
پر دے محال دا وکیلان للور اعلان و سوچی سبا و رز بنا ہے وازی وکیلان دا کوئٹ پکڑون پٹول صوبہ کی دا دالتو بائیکاٹ پکڑی، بلکہ پا اسلام آباد کی بہم دا سپریم کورٹ و مخت پر لت پیل کری. پر دے ترس کی دا بلوچستان دا وکیلان و دا اتحادی و غڑی جمعہ خان مندوخیل و مشال ریڈیو تا اول
تقریباً دگر پاکستان وکیلان پر دے نقطہ متفق دے سدا احتجاج بروان وے او سبا پر 14 تاریخ باندھے پا اسلام آباد کے درنا دا سپریم کورٹ پا کم احاطہ سدا حالت بگرد وکیلان راضی لگرد پاکستان دا کال سوئی دے حالت بدرنا کے
دو گشتن اکڑا چا حکومت دا جسٹس قاضی فائز صاحب حضرت ریفرنس سم دلاس برتا واخلی. پدی اڑا دا بلوچستان ہائی کورٹ وکیل نظر محمد ایڈوکیٹ زیاتوی
مش دا احتجاج بالکل جاری وی مش لا گورنمنٹ زاخه دا توکو دا دم غشتنه دا چې گورنمنٹ سکم دی هغه د ریفرنس بل فور واخستل سی او ډی پروسس اپلا دا اپلای کی دګ دی درچا خلاف مخایزه کروي وک مشغه کی دی اعتراض نستا چې ډی پروسس اپلا اپلای وی چې سیکشن 10 اپلای دی اوس یو بقاعده نوټیس د تنه د سرسو وی لیدا زکم ریفرنس سکم دی هغه ای لیگل دی هغه غیر انی دی غیر قانوني دی سیسوا لیزا دا ریفرنس بل فور څنګه کړه وخت سس همش په دې باندې غندنه کوم شته ولیاړي.
دل دا خبره دا د ونی ورده چې د پاکستان د ولس مشر للو د جسټس قاضی فایز صاحب ضد د ریفرنس اوریدنه به د جمعې په ورځ په سپریم کورټ کې کیږي، خو پر دې مهال د پنجاب د وکیلانو له لوري د پرلت مخالفت اعلان شوی دی.
د ایوب ترین رپورټ موریدی د خبر پښتونخوا د کرمی دین او سیدونکو په سیمه کې د عدالت جوړولو او د ججانو کښنولو غوښتنه یو ځل بیا کړې ده. دوی وایي چې خلک د خپلو مقدمو لپاره ټل ته ځي چې دې ورته ستونزې پیدا کړې دي. تر دې وړاندې د کرمی خلکو په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي وو. صوبایي حکومت وایي چې د ستونزې حل یې په پام کې دی. طارق ورغزی رپورټ لري.
د کرمی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې عدالتونه دې زر د زره د دوی په سیمه کې قائم کړی شي. د پړاچم کنی محمد سلیم اورکزی وای ځای خلکو ته د عدالت لپاره ټلته ورته ګران دی، نو حکومت دې ججان په ضلع کې د ننه کینوي او کار دې په شروع کړي.
په کار دا دی یو داسې سپاټ تغه کی ساوت اپر کورم لوور کورم او سنټر کورم د درې واڼو علاقو خلک راتلی شي ایکسس یې اسانی کړی نه لګیږي او په ټایم باندې زی او په ټایم باندې بیا کور ته واپس کیدی شي.
په خبر های کورټ په قبایلی سیمو کې عدالتي نظام فعالولو لپاره اتوی ججان تعینات کړي، خو په هغه سیمو کې جوډیشل کمپلیکس د نشوالي له کبله ججان له هر قبایلی ضلع سره نږدې په ګاونډي ضلعو کې خپل ډیوټیانې ترسره کوي. همدغه رنګ د کورمې ججان له ضلع بهر د هنګو پټل کې ناستې او د سیمې د خلکو کیسونه واوري. د پاړچنار ځایي مشر ابرار حسین جان توری وای په سیمه کې سرکاري ودانشتانو په کار ده چې جوډیشل کمپلیکس تر جوړېدو پورې ازي عدالتونه هم هلته قائم شي.
کچېری موسره په دغه ضلع کې په دکورمې ضلع کې بقاعده انفراستراکچر نه وي موجود، یو سیټ اپ نه وي موجود، بیا خو یو بیل خبره وا خو موږ دلته خخ کول روغ نظام لرو او څومره زر چې کېدای شي دوی دغه فیصله باندې نظرسنی وکي او زر تر زر دغه عوام دغه ستونزه ختمه کړي او سیشن جج دی کرمی تر ولیږي.
موږ چې کله د قبایلی ضلع لپاره د خیبر پښتونخوا حکومتي وایان له اجمل خان وزیر سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وا زموږ د کوشش ته چې زر تر زر د کرمی په شمول د هرې قبایلی ضلع جوډیشل افسرانو ته اسانتیاوې برابرې کړو او هم په متعلقه ضلعو کې کښېنوو تر څو چې د خلکو دا ستونزه حل شي.
جنرل دے آغا با یا مونگ وزیر قانون دے جی کم میں مونگ اس سر ریلیٹڈ خل دی اس سر و مونگ دا خبر کو در خل کے واقعی ڈیمانڈ دے چی انفراسٹرکچر ارشی دی نو مخبلم دا غد پرارٹی دا دا چی دا شی چی مطلب ال تخل کو تو سن زیاد نہ زیاد سہولیات پخبل علاقے کے بجائے چی تم لر لر سوکسی خبره یو مون خبره کو او مون کوشش هم داد.
د 2013 کال په مای کې د فاټا آئینی اصلاحاتو منظوري ورکړل شو چې لمخې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې. او اف سی آر قانون ختمې دو ترڅنګ د پاکستان د نورو سیمو په شان هلته عدالتي واک وغځول شو. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم 12 بجې سوي دي. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډي سوروي. د خیبر پښتونخوا له قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلۍ ته ولاړو ځینو امیدوارانو د انتخاباتو پر ځنډېدو ناهیلي ښودلې ده. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې حکومت په یادو سیمو کې د خپلې ناکامې کارکردګۍ پټولو لپاره د انتخابات ځنډولې دي. دوی ویل که حکومت پر دویمه ټاکل سوې 6 جولای انتخابات ونه کړل نو پر ضد به احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان له شنه خوړ څخه د تخیلو تر خړ کمره بیا پر ګرځېدلو بندیز لګول سوی دی. آزاد سرچینو او ځایي چارواکو په وینا اولست ویل سوی چې په کورونو کې دننه اوسي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان یو شمېر اوسیدونکو اندېښنه ښودلې چې د سیمې حالات یې بیا د خرابۍ پر لور روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا څانګې مشران وایي دوی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو ادارې له چارواکو سره لیده کاته کړي او هغوی ته یې د غورځنګ د غوښتنو وضاحت کړی دی. د دوی په وینا دي چارواکو ورته ویلي چې غوښتنې به یې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کوي. د افغانستان حکومت وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون مشال رډي تول چې پر یو وخت به څلور اړخیز عملیات روان وي. د شنګای همکاري سازمان اتلسمه د ورځنۍ سرمشیزه لنن څخه د قرغیزستان په پلازمینه بشکی کې پیلېږي. د پاکستان سرکاري رادیو وایي په دې غونډه کې به د پاکستانی پلاوی مشري وزیر اعظم عمران خان کوي. او د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جنرال فرانک مکنزي ویلي داعش ډله لا هم په افغانستان کې ډیره پریشان کوونکې وجود لري. خو د په وینا داسې نه ښکاري چې په امریکا کې د برید وکړای شي، ځکه چې تر ډیر فشار لاندې ده.
د خبرونو لنډیزونو له پوریوال کاکړ واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج شرکتونه کړی ده.
جنگ روس پانخ پل ادریا کی وی وزیر اعظم عمران خان د یو اعلی اختیاراتی کمیشن جوړولو اعلان کړی چې پلټنې بکوي چې تیرو لسو کلونو کې دا ملک پاکستان څنګه لوټلې شوی او هغه خلک به په ګوته کوي چې دا هیواد یې 24,000 ارب روپۍ قرضداري کړي چې له کبله اقتصاد تباه شوی. ادریا وایي د دې پلټنو سره څوک هم اختلافات نشي کولی، خو له دې به خبره دا و چې دا وخت په ملک کې کومه سیاسي مهازارۍ شروع شوي. د دې په نظر کې باید چې وزیر اعظم عمران خان په خپل د بل کوم حاضر سرویس یا ریٹائرڈ جج په مشرۍ کې دا کمیشن جوړ کړی وي چې دا رنګ څوک په دې کمیشن ګوتې پورته نکړي چې ګنی دا ډله پر کوي. ادریا خیری کلی کې حکمران ګون لا اول ورځ په ملک کې د درغلیو او د خراب اقتصادي حالاتو خبرې کوي او د لړکی مخالف ګوندونه هم په ځنی حکومتي شخصیتو تنقیدونه کوي. نو باید چې د ذکر شوی کمیشن په پلټنو کې دی اړخته هم توجه ورکړي شي چې د محاسبه عمل به ډلې به پرې په نظر راشي. نو وای وخت رس پڼ خپل اداریه کې وایي د پاکستان پیپلز پارټي آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون حمزه شریف د نیولو وروسته په قومي اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو د یو بل پر ضد ناري وهلې او لکبلې مهازارۍ شروع شوه. اداریه وړاندې لیکي حکمران ګوند لا دا په مزغو کې کېنول پکار دي چې دوی ته په قومي او په پنجاب اسمبلی کې یوازې په 100 اوټونو برتري ترلاسه دي او مخالف ګوندونه په یو کې دوه معاملات بل اړخته بوتلې شي. اداریه اخري کې وایي دا قسمه مهازارۍ په وجه یوازې جمهوریت ته نقصان رسی دی شي. نو باید چې حکومت دې لړکې له احتیاط کار واخلي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه په کامی بجټ لیکلې او وایي وفاقي حکومت ډیر سخت بجټ وړاندې کړو، خو اوس به حکومت له خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې توندول پکار وي. اداریه وایي حکومت دې بجټ کې چې کومه د نرخونو زیاتولو فیصله کړي او ټیکسونه یې سیوا کړي او وایي چې د ټیکس دایره به پراخه کوي او کوشش دی چې 5.8 بلیون روپۍ محصولات ترلاسه کړي. نو داسې ښکاري چې دا ګامونه یې د IMF په وینا پورته کړي. اداریه اخري کې وایي حکومت له به اوس خپلې پوښتنې جواب ولوي او چې کومې د سادګۍ یا کفایت شاري او د خرچو کمولو خبرې یې کولې نو اوس یې بجټ وړاندې کړو باید چې هغه ټولې خبرې عملي کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي موافقې امکان نه ښکاري. واشنگټن به د بیجنګ د نفوذ د مخنیوي لپاره په نورو اقداماتو غور کوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل وایي د قازقستان چارواکو یو بیا د 9 جون د ولسمشریزي انتخاباتو په موقع انساني حقوقو له پامه وغورځول او بغیر له څه وجې پر امن مظاهرین ونیول. د دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي موافقې امکان نه ښکاري. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه به د بیجنګ د نفوذ د مخنیوي لپاره په نورو اقداماتو غور کوي. ورځپاڼه لیکي دې لړ کې ټرمپ ته هغه څه په کار دي چې تر اوسه یې نه دي کړي، یعنې د یورپ مرسته دې ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په وینا د چین په موضوع یورپي هیوادونه داسې احساسوي چې دوی ته یوازې د سارونکي حیثیت ورکړل شوی دی. د ټرمپ انتظامیه چارواکو تر اوسه یا خو خپلو اتحادیانو ته د معلوماتو ورکولو هڅه کړې او یا یې دوی ته د متفقه ستراتیژۍ وړاندیزونه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي په کار ده چې امریکا او یورپ د همکارانو په حیث را یوځای شي او د چین د سیاسي، اقتصادي او ټکنالوژۍ د اهدافو د مخنیوي په هکله خبرې اترې وکړي او په دې کې د انساني حقوقو نیولې تر د ټکنالوژۍ په برخه کې د چین د فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړي او بیا د چین د تجارتي نفوذ د مخنیوي لپاره امریکا او یورپ خپل تجارتي تعلقات مضبوط کړي، چې په نتیجه کې د چین لخوا د یوې کړۍ او یوې لارې د منصوبې متبادل ولټوي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل وایي د قازقستان چارواکو یو وار بیا د 9 جون د ولسمشریزو انتخاباتو په موقع انساني حقونه له پامه وغورځول او بغیر له څه وجې یې پر امن مظاهرین ونیول. دا رپورت وایي د سرخار، نور سلطان او الماته په شمول په یو شمیر خارونو کې په سلګونو مظاهرین راووتل او د حقيقي متبادل امیدوار د نشټوالي لوجې له دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د انساني حقوقو سارونکو په دغه احتجاج کې د تشدد عنصر ونلید، خو په لږ وخت کې پولیس له دوی چاپیره شول او گاډو ته وخېجول. امنیسټي انټرنیشنل وایي د دغه واقعیات ویډیوګانې ښایي چې په نیول شوو کې ښځې او بوډاګان هم شامل وو. سارونکي وایي چې د انتخاباتو مخالفه اخوا او شا 1500 مظاهرین نیول شوي دي. یا تنظیم وایي څوک هم چې د رای د اظهار او د راغونډېدلو د حق د استعمال پر مهال نیول شوي د خپل ضمیر قیدیان دي او په کار ده چې زر تر زره او بغیر له څه شرطه خوشي کړل شي.
منور شاو اوریدل. د جاپان وزیر اعظم شنزو آبه په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره لیدلې. رویټرز اژانس د ایراني چارواکو په وینا څرګندوي چې لا شاغلی به به وغواړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د تیلو پر صادراتو لګیدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د جاپان د سفر په مهال ویلو چې ټوکیو او تهران ډېر ښه روابط لري او د دې ملاتړ کوي چې شاغلی آبه له ایران سره په اړیکو کې همکاري وکړي. احمد چبر به نور تفصیل وړاندې کړي.
د جاپان صدر اعظم د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکیچ د کمیدو په نیت ایران ته تللی دی. تمه ده چې د جاپان صدر اعظم به نن د ایران لستر مشر آیت الله علي خامنئي سره وګوري، د پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره خبرې وکړي. دا په څه باندې 24 کلونو کې ایران ته د جاپان د صدر اعظم لومړی سفر دی. وروسته تر دې چې تیر کال واشنگټن له ایران سره له اټومي موافقې بهر شو، د شاغلي آبه سفر تر ټولو د جګې کچې هڅه ده چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره کیږي. خو اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې برخه کې د صدر اعظم آبه لپاره بریالیتوب سخت دی. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شینزو آبه هرکلی کاوه، څو ساعته مخکې تر دې حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي د سعودي عربستان پر یوه هوایي ډګر برید وکړ او شپږ ویشتنه یې ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو، د لری واټن توغندیو له تولید او په منځني ختیځ کې له لاسوهنو راوګرځوي. تهران دا خبره رد کړې ده چې په منځني ختیځ کې د یاغیانو حمایت کوي او وایي چې اټومي هلې ځلې د انرژي د تولید لپاره دي. تیره میاشت ایران خبرداری ورکړ که چیرته د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکي د شپېتو ورځو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي، بیرته به د یورانیم غني کېدو ته په لوړه کچه مخه کړي. جاپان چې له ایران څخه تیل اخیستل، د امریکا د بندیزونو لپاره له ایرانه د تیلو واردات بند کړي دي. خو د منځني ختیځ تیل د جاپان لپاره خورا مهم دي. ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي به د تیلو د صادراتو پر مخ وتړي. د نړۍ له دریو یو برخه تیل لدی لاری نورو هیوادو ته صادری شي.
د احمد شیبر رپورٹ مو اورید. چین او جرمنی غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو قربان سي. جرمنی د طالبانو د رژیم تر ماتي وروسته د بین د بون د غونډي قربا او په چین کې په تیرو څو کلونو کې څو ځله د طالبانو غیر رسمي غونډي جوړ سوې دي. برلین او پیکینګ په ورته وخت کې د ژمنې له کابل سره کړي چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیا برابرې کړي. یو ځل بیا د احمد شیبر رپورٹ وو.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب ژمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ سانګ د اشمنه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وویل چې زلمی خلیل زاتری د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې وکړې. د چین سفیر د خپل هیواد په استازیتوب ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او قربانی شي. پرون لارک څخه په خبري شوی اعلامي کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلی وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربه توپ ته چمتووالی ښکاره کړی وو. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان شسو د ونډې پاړه په یوې مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
چوره دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر داره که
زموږ دوست سواد جرمني غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوی بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه وو. د ووم پړاو له پیلې دوه سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې دوست سوادونه خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې موږ د دوست سواد جرمني نقش ته پترنه ګورو. د طالبانو د رژیم تر ماتي وروسته په بن کې غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې ښه روابط درلود او هیڅکله داسې انګېرنه نه دي سوي چې ګویا جرمني کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني کوربتوب نسبت به چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان ګاونډي ده او له لوی سره له پاکستان سره ښه اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول به د پاکستان په ګټه باندې ستر سره کوي.
طالبانو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی، خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ووم پړاو خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
احمد شیبه روحیه به نوې څېړنې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامنه هیواد ګرځولی دی. تر دې وړاندې د درجه بندۍ په حساب شام تر ټولو نامنه وو. د سولې او اقتصادیاتو سیډنی میشت انسټیټیوټ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په شام کې د امنیت ښه کېدل او داعش وسله والې ډلې ته ماته د دې لامل سوی چې یاد هیواد یې د نړۍ له لومړۍ څخه دویم نامنه هیواد درجه ته راکوز کړی دی. په دې راست موږ همکار ابوبکر صدیق د دې انسټیټیوټ له افغان څېړونکي محب اقبال سره مرکه کړې ده او په سر کې د څېړنې په اړه پوښتلې دي.
د افغانستان جنگ په دوامدار ډول باندې په دې تیرو شپږو کلونو کې هر کال زیات شوی دی، ولیکن په تیر کلونو کې په دغه زیاتوالي کې کمواله راغلی. یعنی په دې معنی چې د افغانستان جنگ نور هغه څه زیاتوالی نه دی کړی، ولیکن په خپل حالت باثباته پاتې شوی. ولی په سوریه کې دوه واقع شوي دي، دوه شیان منځ ته راغلي دي. یو د آیسس یا د داعش شکست او بل د جنگ لوکلایز کېدل یا د جنگ منطقوي کېدل. په خاصو منطقو کې جنگ روان دی، په ټوله سوریه کې اوس جنگ نه دی روان. دغه د دې سبب شوی دی چې په سوریه کې د خشونت یا تاوتریخوالی ډېر زیات راکم شي. په هغې اساس باندې سوریه چې په تېرو 15 کلونو کې د نړۍ تر ټولو ناامن هېواد و، اوس د نړۍ دویم ناامن هېواد دی. او افغانستان دغه موقف په دې انډکس کلاس ته راوړی دی چې د نړۍ تر ټولو ناامن هېواد ګرځېدلی.
تاسو وویل چې 3000 ګواکې په دې کې په وسلوال کسان وژل شوي دي، هغه کسان چې وسلوال او د په جګړه کې د ښکېلو خواو د لپاره جګړه کوي لکه د افغانستان عسکر او طالب اور پکې داسې نور. نو عموم په عمومي توګه په افغانستان کې په تیر کال کې څومره خلک وژل شوی دی په جګړه کې، یعنی د ملکی تلفاتو په ګډون؟
دا ډیره سخته ده چې سړی وایي، ځکه یو دغه ارقام چې کوم ما ذکر کړل دغه هم میډیا د راپورونو نه چې کومه خلاصه جوړیږي احصایه سره وړاندې کیږي. په نړیوالې په ناروې کې د ناروې د صلح انسټیټیوټ دغه ارقام راټولوي او دغه ارقام خبرایي کلنی. ملکی افرادو د وژنې په اخله به داسې دقیق ارقام موجود نه دي او یوناما یوازنی منبع ده چې هغه دغه ارقام خبرایي. دغه د ارقامو په حساب باندې تر لس زرو زیات خلک په افغانستان کې تیر کال وژل شوي وو ملکیان دي.
په سږ کال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي، تاسو په فکر د دې د په افغانستان کې په خشونت څه اثر کړی دی، په جګړه څه اثر کړی دی؟ اوس تلفات هم پوځي هم ملکی کم شوي دي که څنګه؟
په هغه اندازه چې د 2011 نه 2012 ته او یا 2012 نه 2013 ته د جنگ کې زیاتوالی راغی، په دې تیرو درې کلونو کې په هغه اندازه جنگ زیات شوی نه دی. یعنی جنگ هماغه چې د یو بنبست حالت یا داسې یو حالت کې چې هغه سټلمیټ ورته وایي په هغه کې قرار لرلی. نو د افغانستان جنگ اوس داسې یو حالت ته رسېدلی دی چې فکر نه کوم چې طالبان د دې توانایي ولري چې دغه جنگ تر دې نور پراخه او زیات کړي، او د افغانستان حکومت هم د دې توانایي نه ده ښودلې په دې تیرو درې کلونو کې چې د جنگ په کموالي کې یو مهم رول لوبوي. نو جنگ په یو مشخص بنبست قرار لري، نو ډېر زیات خشونت د جنگ نه دی زیات شوی په تیر کال کې.
تاسو رپورټ اوریدلی او بخښه مرکه اوریدله د محب احسان غا چې د افغانستان د نړۍ د ناامن هیواد ګرځېدو په اړه څېړنیز رپورټ و چې خبر شوی او د پدې څېړنیز انسټیټیوټ کې کار کوي. د افغانستان د وای چلند خپلواکي دروي پاکستان له افغان مشرتابه سره هوکړه کړې چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به خپل فضايي حدود یا حریم د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. د دغه ادارې رئیس محمد قاسم وفایي د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون مشال لري ټول د افغانستان غواړي چې هغه هیواد به هم د افغان پروازونو پر مخ خپل فضايي حریم منع کړي ته او دوام ورنکړي. دروان مېله د کال د فروری په 8مه له حق ورسته چې هندي پوځیانو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په ځینو سیمو حمله وکړه، پاکستان د کابل او ډیلی په ګډون په بهرنیو پروازونو بندیز ولګوي. په دې اړه د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
له 15 میاشتو وروسته اوس پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې خپل فضايي حریم به د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبه په ورځ وویل د پاکستان له لوري د ټاکلي وخت لمخي هغه هیواد باید د جون په 14مه د افغان پروازونو پر مخ خپل فضايي حریم خلاص کړي.
توافقات کې
د وای کوم هوکړه چې د افغانستان د مشرتابه او پاکستان ترمنځ شوی زموږ ده چې د رواني میاشتې په 14مه پاکستان د افغان پروازونو پر وړاندې د خپل فضايي حریم بندیدل پای ته ورسوي، دغه محدودیت بیا تمدید نشي او د هوایي ترافیک جریان عادي حالت ته راوګرځي. د روان میلادي کال فبروري له هغه وروسته چې هندي پوځیانو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په ځینو سیمو حمله وکړه، پاکستان د کابل او ډیلی په ګډون په بهرنیو پروازونو بندیز ولګاوه. اوس ډیلی ته د کابل پروازونه د ایران له فضا او د عمان د اوبو پر سر ترسره کیږي چې د هوایي چلند خپلواکي ادارې د مسؤلینو په خبره دغه مسیر ډیر وخت او ډیر لګښت غواړي. دغه اداره وایي د پاکستان دغه اقدام د افغانستان له فضايي حریم نه د 90% پروازونو د کموالي سبب شوی دی. د غزیان یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمې هغو ټولو هیوادونو ته رسیدلی چې د پاکستان له فضايي حریم نه ګټه اخیسته. پوښتنه دا ده چې پاکستان له دغه کار څه غواړي. په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي راډیو ته د دغه کار د دوام دلیل ونه وایه، خو په یاد سفارت کې وسرچینه وایي د نورو پروازونو پر وړاندې د پاکستان د فضايي حریم د بندېدو د پای ته رسولو او یا د بندېدو د دوام پریکړه د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په تصمیم پورې اړه لري. د نړیوالو اړیکو پو خالد سادات وایي له دې کار د پاکستان هدف پر افغانستان سیاسي فشار راوړل او له هند سره یې د اړیکو شلول دي. دا وایي که له ډیپلوماتیک نظره دغه ستونزه حل نشو نو مذاکرې ته پاتې کیږي او حاکمیت پورې اړه لري چې څو اړخونه سره یو کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یو اوس ادرس دی افغانستان کولای شي د حقوقو په نړیواله محکمه او نړیواله عدالت کې د دعوی اقامه وکړي او کوم زیان چې له پاکستان نه ورسېدلی وایي غواړي. پم دی حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان لوکوزی وای افغانستان د دې لامل هر ورځ $100,000 زیان لیدلی او د تیرو نږدې 15 میاشتو محاسبه خودلی چې د افغانستان سوداګرۍ ته $15 میلیونه اقتصادي زیان رسیدلی دی.
د اکرام الله اکرام رپورٹ مو ورده د خوست بزګران وای چې تیر کال په پرتله سش کال د غنمو حاصلات ډیر سی ودی د زیاتوی کچم د یاد ولایت ځینې سیمه رالی ځپلې خو په ټوله کې پر لپسې بارانونه او بزګران ته د مناسبو تخمونو ویشل د حاصلاتو د ډیرې دو وجه لامل شوی دی بلورته د کرنې ریاست چارواکي وای چې د غنمو د راتلونکي کار لپاره ورته 450 مترک ټنه تخم منظور شوی چې په دې سره به ډیری بزګران وکولای سي په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه وکړي. نجیب الله خیل تفصیل لري.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کار او له دې کبله چې تر ډیره غنمو پشنه کې نباتي مرض نه وکړی فصلونه یې هر ځای له ورایه ښه معلومېدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی په نوم د ترېزو یو اوسیدونکی چې تر 1500 جریبونو پورې خپله ځمکه په غنمو کري مشال راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره و.
الحمدلله سخت کول نسبت نور کولونو ته د غنمو حاصلات ډیر خو هر هغه چا چې تیر کولې فرض کا 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خرور کې یو نیم فرق راغلو نو حاصلات ساک ډیر خو خلک ډیر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات به اندازې ډیر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبيعي آفت چې د هر موسم فصلونه ګوخي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلې ده چې تر ډیره بریده د فصلونه لیاو مخېله منځوري. ساک کارم د خوست په ځینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلې وشوه چې له کبله بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
عموما د یعقوبۍ صبرۍ د سیمې حاصلات چې وو د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه وو خو د زمر اړوند سیمې چې وې د ګلې وخلې او د حاصلات چې وو کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري دوی سره په دې برخه کې مرسته همکاري وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي کچېرې په هر سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه یې وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علي خان تړی وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځنې منطقې ښه شرایط برابر وي یعنی مطابق دغه غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلې دي نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې صح کاله خدای.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښکېدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کال شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه وو. په دې خاطر ښه وو چې تیر کال وسکلي وه سخت کال بیا خوشبختانه بارانونه ډېر وو. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو ته هم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی او خوشخبری د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال موږ 130 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو سږ کال خوشبختانه 450 میتریک ټنه منظور شوی دی خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندویو ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
د نجیب الله خیل رپورټ واوریدی. د ننګرهار په سدول سالی په حدودو کې د 1.5 میلیارد افغانۍ په لګښت سرویخت متر سړک د جوړېدو بنیادی چارې پیل شوې دي. دا سړک په 12 کیلومتر اوږدوالی ولري چې د کونړ او نورستان ولایتونو خلک به پرې تګ راتګ کوي. د سیمې خلک وایي د سړک په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې راکمې سي. بازو مدابید رپورټ لري.
دا سړک د جلال آباد ښار د بیسودو لپل څخه پیلېږي چې عبدالخیلو سیمه کې به د جلال آباد کونړ لوی لارې سره وصل شي. د سړک د جوړېدو چارې پیل شوي او یو شخصي ساختماني شرکت ته په ټیکه ورکړل شوي دي. د دغه شرکت یو تن مسؤل انجینر شیرین آغا وایي
ټول اوږدوالی دی 12 کیلومتره دی د بیسودو پله دا دواړه خونه مو سره پخیږي او دا داسې حرکت کوي د تنګي په ساحه باندې وځي او اخر کې د کونړ د روډ سره وسوي او د دې سړک ټوله بودیجه 1.5 میلیارډ په خانه کې ده. ګولینه دی مینځ کې ګلدان هم لري 6 متره څړواکونه لري دواړه خونو ته او دواړه خونو ته لښتې هم لري.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغه سړک په جوړېدو سره به یې په سیمه کې اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. دوه تنه سید میران او رحمان الله وایي معیاری بن د سڑک د جوڑی دو گوخت نہ ہم کبھی خود ننگرار ولایت د ټولګټو ریاست سرپرست احمد ضیا وایي چې د سړک د کیفیت د څارنې لپاره وزارت د انجینرانو ګروپ ګمارلې چې وخت په وخت به یې نظارت او د شرکت مسؤلینو ته په عالي کیفیت د جوړېدو سپارښتنې کوي.
د وزارت نه چې کوم مراقبت کننده ورته تعین شوی ده هغې ته ویل شوی چې کار باید په عالي کیفیت سره باید ترسره شي او زمونږ هڅه هم دا ده چې کارونو څخه یې لیدنه کوو سپارښتنه به هم دی شرکت ته ساختمان شرکتونو ته چې کار په عالي کیفیت سره وکړي.
د ننګرهار چارواکي وایي دا سړک به ځانګړی اهمیت ولري چې په جوړېدو سره به یې یاد سیمه د ښکلا له اړخه هم غني کړي او هلته پراته سو خرګوټي او نورې ځمکې به ورسره اقتصادي ارزښت پیدا کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نور کړه.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوہو، رہو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رسا رکھ لے
ایپ اور گوگل پلے سٹور والا گوا
او میں لگے والو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈے کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
اوسم د خبرونو ورسته ریپورت. پر انټرنیټ د خبرېدونکو خبرونو په اړه یو تازه نظر پوښتنه شوې چې زیاتره خلک پر جعلي خبرونو د رښتیا باور کوي. په دې نظر پوښتنه کې د نړۍ د یو شمېر هېوادونو له زرګونو انټرنیټ کاروونکو سره د هغو د تجربو په اړه خبرې شوې دي. د نظر پوښتنې پایلې دا هم په ډاګه کوي چې تر ټولو زیات جعلي خبرونه له کومو هېوادونو خپرې شي. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوریوال کاکړي لنډیز وړاندې کوي.
په نړۍ کې د انټرنیټ لاري د خبرېدونکو خبرونو په اړه یوې تازه نظر پوښتنې په ډاګه کړې ده چې په سلو کې شپږ اتیا انټرنیټ کاروونکي پر جعلي خبرونو تیروځي. دا څرګندونې د آی پی ایس او ایس په نامه ادارې په هغه کلنۍ نظر پوښتنه کې سوې دي چې پایلې یې د جون پر 11 خپرې سوې دي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې په دې نظر پوښتنه کې د 25 هیوادونو تر 25,000 زیاتو انټرنیټ کاروونکو برخه اخیستې وه. دا نظر پوښتنه د 2013 کال د دسمبر له 28مې د 2019 کال د فروری تر 10مې نیټې ترسره شوې ده چې پکې مخامخ او د انټرنیټ له لارې له برخوالو سره مرکې شوې دي. په دې نړیوالی نظر پوښتنه کې ویل شوی چې په انټرنیټ کې تر ټولو زیات جعلي خبرونه پر فیسبوک خبرېږي. د دې ترڅنګ پر یوټیوب، بلاګونو او ټویټر هم خبرېږي. اجانس د نظر پوښتنې په حواله لیکي چې د جعلي خبرونو د خپرولو تور تر ټولو زیات پر امریکا، روس او چین پورې سوی دی. پایلې په ډاګه کوي چې د نظر پوښتنې مصري برخوال تر ټولو زیات ساده مزاج او د پاکستان برخوال تر ټولو زیات شکمن وو. پایلو دا هم په ډاګه کړې ده چې پر ټولنیزو رسنیو بې باوري بېخي پراخه ده او خلک د خپلو پټو معلوماتو په اړه هم خورا ډېرې اندېښنې لري. د نظر پوښتنې برخوالو ویلي چې حکومت او د میډیا کمپنۍ باید د داسې فعالیتونو پر ضد د دې لپاره ګامونه پورته کړي چې دا پر میډیا باور کموي، پر اقتصاد او سیاسي بیانیې منفي اغېز کوي. د نړیوالې حکومتداری مرکز په یو بیان کې ویلي چې د دې کال دا نظر پوښتنه نه یوازې د انټرنیټ حساسیت په ډاګه کوي، بلکې دا هم څرګندوي چې ټولنیز رسنۍ تر کومه حده پر ورځني ژوند واکمن دي. بیا هم پښتانه ماشومان د 1957 په هیله دي.
یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ تاب کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار څنګه شرا د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
کله جوړ ته سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.